پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیرے ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري ګړی کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه د ټوکو ټکالو خپرونه پام کوه به هم اورې. خوړومبی د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبر راو.
سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر د نیولو لپاره د دوشنبه تر ورځې وخت ورکړی دی. د امریکا د خزانه وزارت پر 19 روسي وګړو او 15 روسي کمپنیو نوي بندیزونه اعلان کړي او د سعودي عرب ولیه د مارچ 15 په دې خبره ټینګار کړی چې ایرانی ټیم روسي جوړوي نو دوی به هم جوړ کړي. خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر راونور د نیول لپاره د دوشنبه تر ورځې وخت ورکړی دی. نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ثاقب نصاب مشورې کې د مقدمې تر اورېدنو وروسته د سند پولیسو مشر ایډي خواجه خبر اعلان ټول چې له عدالت یې دوه نورې ورځې وخت غوښتی. د وای مول چیف جسټس څخه خواست وکړي چې د سی سی ټی وی د ویډیوګانو د جاج اخیستلو لپاره دوه ورځې نور وخت راکړي او عدالت تر دوشنبه پورې وخت راکړ او په دې لړ کې بعد خپل رپورټ په اسلام آباد کې جمع کړو. ایډي خواجه زیاته کړه چې د امیګریشن ادارې داسې هیڅ رپورټ نه دی ورکړی چې وکی راونور له هیواده تښتېدلی دی. نقیب مسعود د جنوري په میاشت کې د راونور په مشرۍ کې پولیسو په جالي مقابله کې وژلی وو او له هغه وروسته راونور او 12 نور ملګري فرار دي. پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په کلاسیفلا کې په یو کور کې دننه په چاودنه کې له طالبان سره تړاو لرونکي د یو ځایي ملا په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د ډیپټي کمیشنر شفقت شاولي په خبره بیګا په دغه چاودنه کې تر لسو زیات کسان زخمیان هم دي چې په کې ښځې او ماشومان شامل دي. د کلاسیفلا د پولیسو مشر محمد یوسف وویل په بارودو بار ټرک کې چاودنه شوې. د هسپتال یو کارکونکي نقیب افغان نن مشال لیډو ټول چې وژل شوي ملا پلار شیخ عبدالله مړی روغ رمټ دي او څلور نور کسانو مړی دومره خراب شوي چې نه پیژندل کېږي. د وژل شوي ملا نوم حبیب الله خان دی او پاړه ویل کېږي شپه ډاګه به د افغان طالبانو ملاتړ کولی. د پېښور د ډیپټي کمیشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې ډلې د جماعت داوا د پېښور مرکز دفتر تړل شوی دی. مشال اډو د مارچ په 15 رسیدلی سند کې د خبر څرګند شوی دی. د دې سربېره د دې ډلې د درو مدرسو دوه جماعتونو تنظیم د پېښور اوقاف محکمې ته حواله شوی دی. د دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلي چې دا ګامونه د مارچ په 9 پورته شوی دی او د جماعت داوا سره تړلې ډلې فلا انسانیت فاونډیشن دفتر هم بند کړل شوی دی. د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید دی چې په هند کې د حملو په پلان نه ولو تور. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي مځکني عملیاتو په نتیجه کې 45 وسلوالې وژل شوي او 43 ژوبل دي. دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن خبر شوی راغلي چې د عملیات په ننګرهار، کونړ، پروان، غزنی، کندهار، هلمند، فراه او یو شمېر نورو سیمو کې شوي دي. د دفاع وزارت په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د پښتو په اړه څه نه دي ویلي او دغه راز طالبانو او خپلواک سرچینو بیا د دفاع وزارت په اعلامیه تبصره نه ده کړې. ناټو پر طالبانو ژغ کړی چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د ناټو مشر یینس سټولټنبرګ تیر مازدیګر په برسلز کې خبرې غونډې ته ول. د کابل لخوا طالبان ته د سولې ډېر واضح وړاندې شوی نو هغوی باید ومني.
د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بېله کوم قید و شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لاره ومني.
سټولټنبرګ زیاته کړه که ټول طالبان نه وي نو د هغوی ځینې کسان خو به ضرور د سولې خبرو ته تیار وي نو باید دا کار وکړي. تر دې مخکې د سې شنبې 9 پر ورځ د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتس افغانستان ته د سفر پر وخت خبر اعلان ته ویل چې ځینې طالبانو د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. سټون ټلبرګ زیاته کړه چې په عین وخت کې پر طالبانو فشار تم اړتیا ده. د تیرې میاشتې په پای کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که طالبان اوربند وکړي او خبرو ته حاضر سي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپیژني. طالبان تروسه د نوموړي د وړاندیز رسمي جواب نه دی ویلی. افغان چنوار کو د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې پر ډرون برید کې د داعش یو مشکوک سوال د وچل کېدو دعوا کړې. د کونړ د والي ویند عبدالغنی مصمم نن مشالې ډول چې تیر ورځ نړیوالو ځواکونو به پلټ الوتکو د مانوګي ولسوالۍ اړوند د رچلام سیمه کې برید کړی چې پکې درې ماشومان هم وژل شوي دي. نوموړي دا وویل دا نه ده معلومه چې ماشومان د روزنې لپاره د دغه وسوال سره وو که خپلوان وو. د امریکا د خزانه وزارت پر نن ورځ روسي وګړو او پنځو روسي کمپنۍ نوي بندیزونه اعلان کړي. چارواکي وایي دا بندیزونه د امریکا په سره تجارتي انتخاباتو کې د لاسرس ترلاسونې او پر امریکا د انټرنیټي بریدونو په سر لګول شوي دي. د مارچ په 15مه د اعلان شوو بندیزونو له مخې هغه دیالس کسان په نشه شوي چې تیره میاشت د امریکا ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر محکوم کړي ول. په دې کې د روس ولسمشر دفتر ته نږدې اړه لرونکي تاجر یف ګینی پریګوژین او هغه کمپنۍ شامل دي چې دی ورته په مبینه توګه پیسې ورکوي. د امریکا په نوي بندیزونو کې د روس استخباراتي اداره هم په نشه شوې ده. د امریکا د خزانه سیکرټري په بیان کې وویل چې دا بندیزونه د هغو هڅو یو برخه ده چې د روس لخوا د بریدونو مخنیوی وکړل شي. د سعودي عرب ولی عهد د مارچ په 15مه په دې خبره ټینګار کړی چې که ایران اټومي وسلې جوړوي نو دوی به هم جوړې کړي. دا خبره ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سی بی ایس ټی وی سره په یو مرکه کې کړې چې پرون یو برخه خبره شوه. تهران پس له هغې سمدستي د نوموړي څرګندونې غندلې. ولی عهد محمد بن سلمان په مرکه کې ویلي چې سعودي عرب اټومي بم جوړول نه غواړي خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران اټومي بم جوړ کړي نو دوی به هم زر تر زره جوړ کړي. دا ټوله مرکه به د مارچ پر 13مه خبره شي. د ایران ټي وي تر مخه د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویند بهرام قاسمي وویل چې ولی عهد یو ناپوه کس دی چې یوازې دروغ وایي، ترخی خبرې کوي او په سیاست نه پوهېږي. د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوی چې د شام حکومتي ځواکونو ائتلاف ملیشیا او د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو لپاره د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو، نجونو او سړو جنسي تیری کړی. ملګرو ملتونو وایي دا کړنې د جنګي انسانیت خلاف جرمونه دي. ملګرو ملتونو پلټونکو په یو رپورټ کې ویل دوی ته معلومه شوی چې د شام په کورنۍ جګړه کې د یاغانو ډلو هم د جنسي زورونو جرمونه کړي خو د هغې شمېر دومره زیات نه دی. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه په مشالې ډول نور د عبدالحق اکبر لاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه اوریدئ شي. د بلوچستان په قلعه سیف الله سیمه کې بمی چودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د جماعت الدعوه ډلې یو شمېر دفترونه ورسره تړلې، ځینې مدرسې تړلې دي. په دغه اړه یو کارپو وایي
دی وخت کې خو دا وینا لږه مشکله ده. په دې وخت کې چې آیا د دې اقداماتو بس پر داسې غټه نتیجه راوځي او کرو بند دي.
د پیښور چارواکي وایي په ښار کې دفاع 1440 د پښتون تحفظ غورځنګ د راتلونکي جلسې د مخنیوي لپاره نه ده عملي کړی.
کرفیو ورغو نشته ما تور کې کرفیو سره یو تر دې نه خو او ای فایرین کې نه پاغه باندې کې د پښتو سره.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو د کلو او ښاري سیمو ناظمانو او کونسلرانو په پیښور کې احتجاج کړی.
تنخواه سره 3-4-5 مهینه شوې چې موږ نه تنخواهانه راغلي دي نو نه کرایې شته دي. 4-4 مهینه شوې چې موږ کرایې نه دي ورکړي.
او د ټوکو ټکالو خپرونه پام کوه به هم اورې تر پای د مشال ویډیو سره. روزمګړومبه موضوع ته د بلوچستان په قلعه سیف الله سیمه کې بمی چودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي. پولیس چارواکي وایي چې پیښه د پنجشنبه په ماسخوتن د مولوي حبیب الله په نامه د یو ځایي استوګن په کور کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په دغه ځای کې بارودي مواد وچودېدل. په دغه اړه نور تفصیل د احمد شاه اعظمي په راپور کې.
د قلعه سیف الله د پولیس تانې یو چارواکي محمد فاروق نن مشال رادیو ته وویل چې چاودنه د شپې شاوخوا 10 بجې وسوه چې غږ یې تر لرې پورې واورېدل سو. نوموړي په دې لړ کې د ډرون برید ګنګوسې رد کړې.
د
د چاودنې په نتیجه کې ټول کور وران سوی دی او پر مړو سربیره د کورنۍ پاتې غړي ژوبل سوی دی. د قلعه سیف الله د ضلعي روغتون یو کارکوونکی نقیب افغان وایي چې روغتون ته د مولوي حبیب الله د پلار شیخ عبدالله جسد وروړل سوی او د نورو جسدونو پیژندګلوي نه کیږي. د هغه په وینا په پیش کې اووه کسان ژوبل سوي دي چې اکثریت یې ښځې دي.
دوی دا راته وویل ته راغلی له ماشان یې راوس خپل ډاکټر هم نو پردی ډاکټر دی په ټرالی کې څه مواد دوی راخیستي خدای خبرې چې څه بلا وپکې. نو له هغه بعد چې کوم دوی دا ټکر خالي کولو په دې کې بیا چاودنه وسله. چاودنې له امله چې کوم دوی تقریبا موږ په ځان پوه شوي نه یو. کور کلا چې کوم وی کوم کمرې کوټې چې ورې دا ګری تباه شوي دي تقریبا دوه درې پارسل غوښې دا موږ ته راوړي دي پرتې دي. بیا دا د پریسول کېږي چې پلیس کنټیم د جنیټس لپاره یا بل څه لپاره استولې
ځینې ځای اوسېدونکي وایي چې له مولوي حبیب الله سره د هغه پر ورونو سربیره ځینې میلمانه هم ول خو چارواکو یې لا تر دې د مپخلی نه دی کړی. ځایي اوسېدونکو مشال راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې مولوي حبیب الله له افغان طالبانو سره اړیکې لرلې او افغانستان ته یې تګ راتګ کاوه. قلعه سیف الله د ژوب او لورلی ترمنځ پرته سیمه ده چې ځینې برخې یې له ډیورنډ کرښې سره هم لګېدلې دي. دغې سیمې ته نږدې ګوال اسماعیلزی هغه ځای دی چې د افغان طالبانو د دوو پخوانیو مشرانو ملا دادالله او منصور دادالله د استوګنې سیمه هم بلل کیږي. په دا وروستیو کې په دې سیمه کې پاکستاني ځواکونو د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جماعت داوا ډلې یو شمیر دفترونه او ځینې مدرسې تړلې دي. پرون مشال لیډو ته رسیدلی یو حکومتي فرمان یا نوټیفیکیشن ښایي چې دا اقدام روانه میاشت شوی دی خو چارواکي د دې نوټیفیکیشن په اړه د نور تفصیل ورکولو نه ډډه کوي. تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې.
مشال ریډیو ته د مارچ په 15 رسیدلی یو سند ښیي چې د خیبر پختونخوا سر ښار پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې جماعت داوا ډلې پېښور مرکزي دفتر تړل شوی دی. همداراز د دې ډلې د درې مدرسو او دوه جماعتونو انتظام د پېښور اوقاف محکمې ته حواله شوی دی. د یاد دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلی چې دا ګامونه د مارچ په 9 پورته شوی دي او د جماعت داوا سره تړلې ډلې فلاح انسانیت دفتر هم بند کړل شوی دی. په سند کې ښکاري چې دا د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي له دفتره د مارچ په 12 د کمشنر دفتر ته د معلوماتو لپاره لیږل شوی دی خو هغه پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی نه غواړي په دې اړه وغږیږي ځکه چې په وینا یې د راز معلومات دي. خو مشال رډیو ته رسیدلی د دې نوټیفیکیشن کاپی څرګندوي چې په څمکنو کې مدرسه الاسریه انقلاب، مدرسه اسمالیه بدای او په میرا کچوری کې مدرسه تحفظ القرآن واک له جماعت داوا ډلې اخیستل شوی دی. په امریکا کې د ولسن سنټر تحقیقاتي مرکز څېړونکي مایکل کوګلمن وایي نړیوالو فشارونو پاکستان مجبور کړی چې په نړیواله کچه ترهګرې اعلان شوو ډلو خلاف لاس په کار شي. داغه په خبره اسلام آباد باید دا چاره په سیروانه وساتي.
پاکستان چې اوس مهال څه کوي دا باید وستایل شي. د ترهګرو ډلو سره تړلو مدرسو خلاف ځینې د پام وړ ګامونه اخیستي دي خو زه ویره لرم چې کله نړیوال فشار کم شي نو نوې خیریه ادارې به په نویو نومونو او نوې بڼه راښکاره شي. فکر نه کوم چې پاکستان به حتماً د هغو نوو ډلو خلاف هم ګامونه واخلي.
د جماعت داوا ډلې بنسټګر حفیظ سعید دی چې په هند کې د حملو په پلانولو تورن او امریکې لخوا ترهګر اعلان شوی. لس میلیونه ډالر انعام یې هم پی ایښی دی خو ناکټه اداره چې په پاکستان کې د کلدم تنظیمونو لیست او د هغوی پر فعالیتونو نظر ساتي لا هم حفیظ سعید او یا هم جماعت داوا ډله په دې لړ کې نه دي شامل کړي. د افغانستان او پاکستان په اړه د یو څېړنیز کتاب From Cold War to Gold War لیکوال عاصم یوسفزی وای پاکستان زکات د جماعت داوا خلاف لوی ګامونه ناخلی چې د ترهګری پر ضد جګړې له پراخېدو اندېښنه لري.
پاکستان تر اوسه پورې د سو دهشتګردو خلاف پاکستان ډېر ښه کار روا کړی دی په دې کې څه شک نشته. خو سو پورې چې دا کم دهشتګردي چې کم ته ګډ او بیډ طالبان او ګډ او بیډ دهشتګرد چې کم یو تفریق دی چې پاکستان کې کیږي نو د هغه په سلسله کې موږ دا کتلی دي چې پاکستان د هغوی خلاف سداسي غټ ګامونه نه دي پورته کړی. دې وخت کې خو دا وینا لږ مشکله ده، په دې وخت کې چې آیا د دې اقداماتو به سداسي غټه نتیجه راوځي او کرو بنه.
پاکستان په پنجاب صوبه کې هم د جماعت داوړ ډلې ځینې اړوند ادارې او مدرسې بندې کړې وې. دا ګامونه تر هغه وروسته واخیستل شول چې په فروری میاشت کې پاکستانی چارواکو ومنله چې که په خپل خاورې د وسلوالو ډلو د پیسو را جمع کولو مخه ونیوله نو د جون په میاشت کې په هغه لیست کې د شاملېدو سره مخ کېدای شي چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیواله اداره به یې جوړوي.
د بشیر وخت راپور ته سورې دا ورودونکو پاکستان له هند څخه خپل سفیر د مشورو لپاره هیواد تور بلل دي. دا خبره د بارنو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې اوونیزی خبری غونډه ته کړې. فیصل تور پورې کړې چې په هند کې پاکستانی ډیپلوماټان زورول کیږي. هند په دې اړه لا سندي ویلې، نور حال پامیر ساحل راکې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته وویل، پر احتجاج او شواهدو سربېره د هند لوري مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. د تور پورې کړ چې په نوې دلی کې پاکستانی ډیپلوماټان ځورول کیږي. ډاکټر فیصل وویل د دې په غبرګون یې په اسلام آباد کې هندي سفیر جی پی سنگ د بهرنیو چارو وزارت ته وروغوښت او ورته یې سخت احتجاج وکړ. ډاکټر فیصل دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې په هند کې پاکستانی سفارت ځینې ویډیوګانې خپرې کړي دي چې ښیي د ډیپلوماټانو ګاډو پسې پر موټرسایکل سپاره کسان ځي او د ګاډو مخې ته یې نور موټر ورو روان دي چې د دوی رفتار ورو کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل په خبری غونډه کې وویل دا د ډیپلوماټانو قصدي ځورونه ده او د دوی پر شکایتونو سربېره دا ډول پیښې په بیا بیا شوې دي. په هند کې د پاکستان ډیپلوماټانو ویلي چې د ځورونې تازه پیښې د سه شنبې او چهار شنبې پر ورځو شوې دي او په تیرو دوو اونیو کې له 15 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د دې تورونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د وزارت ځینو چارواکو د نوم نه ښودو په شرط د هندو ورځپاڼې او ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې د هندیو ډیپلوماټانو د ځورونې پیښې زیاتې شوې دي. د هندو ورځپاڼې د جمعې پر سهار د چارواکو په حواله ویلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په پاکستان کې هم د هندیو ډیپلوماټانو د ځورولو پیښې روانې دي. دوی زیاته کړې چې په نوې دلی کې شوې پیښې ښایي د اسلام آباد د هغو غبرګون وي. د ډیپلوماټیکو او سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن وایي چې د ډیپلوماټانو ساتنه او امنیت د کوربه هیواد ذمہواري وي. د هغوی امنیت ته ګواښ یا ځورونه د ډیپلوماټیکو قوانینو خلاف ورزي بلل کیږي. هند د پاکستان لخوا د مشورو لپاره د سفیر وربللو په غبرګون کې لاس نه دی ویلي، خو د کنټرول پر کرخه او په کشمیر کې د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو تعلقات له تیر شاوخوا یو کال راهیسې خراب دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم شي.
افغانان څومره بې شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
مشکل کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پیښور چارواکي وایي په ښار کې دفعه 1340 د پښتون تحفظ غورځنګ د راتلونکي جلسې د مخنیوي لپاره نه ده لګولې. د چارواکو تیر مخام تر هغې وروسته له مشال لیډو سره خبرې کولې چې پر ټولنیزو رسنیو له حکومتي فرمان څخه دا معنا اخیستل شوې چې ګواکې د کیدونکې جلسې مخې ته د خنډ لپاره جاری شوې ده. هلته د پښتون تحفظ غورځنګ غړي وایي ښایي د پېښور جلسه پر خپل ټاکلي تاریخ ونه شي. بشیر ګواخ نور معلومات راکړي.
د خیبر پختونخوا چارواکي پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو خپرې شوې هغه اوازې بې بنیاده بولي چې وایي د پېښور کمشنر د دفاع 1340 په لګولو سره کرفیو یا ګرځبندیز عملي کړی او په دې توګه غواړي د پښتون تحفظ غورځنګ د راتلونکي جلسې مخه ونیسي. د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي د مارچ په 15 مشاد ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی یوازې د هوایي میدان خواوشا سیمو کې د هوایي ډزو مخنیوي لپاره دفع 1340 لګولې ده. دا هغه په خبره دا دفع به تر هغې پورې نافذ وي تر څو چې دلته د پاکستان هوایي ځواکونو روان تمرینونه نه وي بشپړ شوي. هغه د تمرینونو د ختمېدو نیټه واضح نه کړه. نوموړي زیاته کړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ د جلسې مخنیوي لپاره دا کار نه دی شوی.
هوائی فائرنگ چلے نا پاگے باندھ کے دفاع چوالیس پہ ایریل فائرنگ چکم نے کہنا پاگے باندھنے دے کائٹ فلائنگ پتنگ بازی سے پدے باندھنے کا دے ایئرپورٹ پدے سائڈ باندھنے اگر کی گیا ایئرپورٹ اگر ایکٹیویٹیز ایکٹیویٹیز اگر پریکٹس وغیرہ آگے کے چلے نا انٹرفیئرنس آگے
د پښتون تحفظ غورځنګ مشرانو تیره اونۍ په بلوچستان کې تر جلسو کولو وروسته اعلان کړو چې په پېښور کې د مارچ په 25مه یوه لویه جلسه کوي. د بلوچستان تر ناستو وروسته هلته پولیسو د غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی و. دوی ویلي چې حکومتي خنډونه یې مخه نشي نیولی. د پېښور جلسې یو منتظم طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې کېدای شي د دې ناستې وخت بدل کړي، خو په بړه کې راتلونکي جلسه به دوه ورځې وروسته په خپل وخت کېږي.
ممکن دا ده چې دا وځنډول شي، ځکه چې د دویشتم تاریخ نه لیکم اپریل پورې د یونیورسټو د کالجونو د پسرلي چوکیانې دي. نو د دغې چونکې دا تحریک د ځوانانو تحریک دی، نو موږ دا وایو چې ځوانان هغه کلو ته لاړ شي، نو واپس به خپل تازه دم راشي، او چې کله دوی نوي کلاسونه سټارټ کړي نو په هغه دوران کې به موږ دغه جلسه دلته کې دو، چې ځوانان پکې ښه په بھرپور طریقې سره شرکت وکړي. د لوړې جلسه به انشاءالله په خپل چې کوم نیټه شوي وه هغې نیټه باندې به د لوړې جلسه کېږي په دې 13 تاریخ د اتوار پورې.
د پښتون تحفظ غورځنګ لخوا په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور د نیولو غوښتنه شوې. همداراز دوی غواړي قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې شي او په قبایلي سیمو کې دې پوځي چک پوسټونه کم او ګرز بندیزونه ختم شي. دوی دا هم وایي چې غیب کړل شوي ځوانان دې خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. پښتون تحفظ غورځنګ د فروری په 10مه په اسلام آباد کې خپل پړلت د حکومتي وادو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه. حکومت په لیکلې بڼه واده ورکړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې به مني، خو د دې غورځنګ مشران وایي حکومت لا هم په بشپړه توګه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه به په بیلابیلو سیمو کې د چمتووالي تر جلسو وروسته بیا په اسلام آباد کې احتجاج پیلوي.
بشیر ګواخ راپور مورید اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو د کلو او خاري سیمو ناظمانو او کونسلرانو په پېښور کې احتجاج کړی دی. دوی تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې مشال ریډیو ته وویل چې له 100 میاشتو راهیسې تنخواګانې او غیر ترقیاتی پیسې نه دي ترلاسه کړي، چې له کبله نه د دفترونو کرایې ورکولی شي او نه کارونه کولی شي. د خیبر پختونخوا حکومت د دې ناظمانو د احتجاج په اړه لاس نه دی ویلي. د دوی خبرې او سرګندونه اور
شیر محمد افریدی کوارنر راغلی وو موږ سره د ټول ناظمان دي په دې سلسله کې راغلی وو چې آیا مخکې دا چې کم ټایم روان ده دې کې مخفل تحفظ هم حاصل وو چې یاره سبب مو څه کوو که سبا د الیکشن یې غشي د مو دفتر دي د مو دغه دي کرایې دي وغیره وغیره دا به مو کم ځنه ورکو.
د کوارټ ویلج نظیم اربن سکس وارڈ سولہ نخ ما سیف الامیر نوم دا تنخواہ سر تین چار پانچ پانچ مہینے شوے تو مت نہ تنخواہ نے رگا دی نہ دو مت جو تنخواہ روا سے درو میں تو بعد اگر ریلیز کئی نو نہ کرے ایش تا دی چار چار مہینے شوے تو مک رہے نہ دی ور کڑی نو اخر مت اگر وچش تو ر کرے ر کئی کنے دفتر بند تو لے آ چو نو چون کہ دا تو دفتر عمو بند کو صحیح تے چبے نے دی مو پوالی کو سامان بدا تو دے چا مکان دگی تو بہر وش پوالی کو نور تو مو سر ایک چنت سمت نشتا مخفل حقوق تر غلی تو مت خپل حقوق را کی
زمانہ ما ظہور احمد پراچا ناظم اربن ون وارڈ ٹو کم کو ہاٹ ریئلٹی دے دی کے بالکل مو ظاہر سات نچتی سطح باندھے نہ دے ملاو دا ٹولے پیسے چ ریئلٹی والا ملے گی آگاہ ایم ایم پی ایم پی اے تو ملے گی ایم این اے تو ملے گی ٹولا دا دیا خری لگیا دی نو مو تو نچتی سطح باندھے سو دورا فنڈ بھی چھ مو پل لا سکارو اختیارات مو سر ایسا نشتا ما کا پیرا چی رگڑی فنڈ رگڑی دی اخی نہ پستا نان ڈیولپمنٹ فنڈ ہم نہ رگڑو ڈیولپمنٹ فنڈ
زمان ہم صدر شاہ دے ز ویلج کونسل لڑمٹونا یوتھ ممبر ہیں اور ڈسٹرکٹ پشاور چرسہ دروڑ سنگھ جیتا اس تپا دا صوبائی حکومت یونا رولا چې مونږ به نیشنل سطح باندې په لاندې سطح باندې خلق مضبوطو یو بدلون به راولو. دوی که په حقیقي مانو کې په عوامو کې بدلون نه راوستو یا لاندې خلق نه مضبوطول نو دوی ته دې نارې هیڅ قسم ضرورت نه و. په دې کې دوی د روایتي سیاست په شان دا د یوت په نوم باندې چې څنګه مخکې هوډ اغستل شوی د یوت په نوم چې کوم ممبر راغلی هسې برعنان دی، که کسان ممبر دی برعنان دی، که خواتین په نوم باندې دوی آواز کوي خواتین ممبران مونږ سره ناست دي هغوی ته هیڅ قسمه مرات یا اختیارات یا نور مسایل نشته چې زمونږ څونه میټنګ دي که اجلاسونه دي هغه مونږ اپنی مدد آپ کے تحت کوو.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو ناظمان او کونسلرانو چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې اوس راځو یو بل راپور ته. تیره ورځ د نومیالي شاعر او مفکر عبدالغنی خان 22 تلین وو. نوموړی د خدای خدمتګار غورزنګ او د عدم تشدد د فلسفې د لارښود باچا خان زوی وو. د پښتنو د حقونو لپاره په مبارزه کې د قید و بند سختې هم ګاللې دي. د غنی خان د کار او زیار له کبله د غنوم د پښتنو د لویو شخصیاتو په کتار کې راځي. هارون باچا په دغه اړه باندې نور معلومات ترکي.
مرگا زا چرت ورکی گا ز لا نئے موزگار خم درنگ کلا خمارشتا زترے لپے ڈکوما خلکوائی لاڑ بوڑا شو غنی خپلے مستے وخوڑ زیم ناس د یار وختو کے د نرگس گلو نگدما غنی خان د خپل ځانګړي شعر او فلسفي خیالات له وجې په لر او بر پښتون وطن کې شهرت لري. هغه د 1944 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې د 400 پوت 500 کلی کې زیږیدل. د غنی خان مسی بهرام خان وای دوی هر کال د خپل بابا تلین المانزی او لاغه سره تیر کړي خ وختونه یادوي.
ځکه دا کالی نو بس بیا مونږ هغه خیرات ختم مو کړ. زه هم چې دا داس یو نیم کسان چې لکه دا مرګ نه جوړو نه مړ کېدل نو ما ته یاد شي خبر هغه ولی بابا سره خدای دې وبخي وی ولی وی بدونم تیر کوي لکه دا پښتنو لزه خپل سوچ کوم چې ما غوسه نه کړل کنه نو ولی بابا وته دا خبره کوله وی چې وخت په داسره چې دادا چې مونږ مخل کو نه یریو بیا به مونږ ستاسو په وجه یاد وي. او بل دا وای چې یاره مینه ډک انسان لکه دا وړو سره به ورکوټې و د لو سره بل وی و لکه چې مې کوم نو انکرج کولم چې تپوسونه کوا بچي پس نه پوهېږي ما سره خبرې کوه کنه وي زه ستا نیکم یم خو ستا دوست یم مطلب زه ما نه پرې ډېر غټ لوست دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او شنونکی افراسیاب خټک چې له غنی خان سره له نږدې لیدلی وایي نوموړي د خپل هنر او سیاست له لارې غوښتل پښتنو ته د ژوند نوې او روښانه لارې وښيي.
باجوړ کې خلک د کیمور غر په حکلوي چې د کیمور ډیر مخونه دي. غنی خان شخصیت هم د کیمور د غر په شان دي. هغه شاعر او انځورګر او موسیقار او هغه فلسفر او سیاستدان او هغه مصنف او محقق او کله چې موږ په لنډه توګه وایو چې پښتنو کې د رینیسانس سړی او یعنی د نوي ژوند د خپلولو یو نښه او علامت و. داسې شاعر دی چې د پښتنو تهذیبي شعور هغې پورا علامې پکې شته او ورسره د جدت او د کرامت یو داسې ترکیب امتزاج دی دغه په شعر کې چې د ژوند او د فکر ټولې فلسفي پکې شته.
افراسیاب خټک زیاتوي پښتنو ته د غنی خان د شعر او افکارو رسولو لپاره هغه رنګ چې لازمه ده کار نه کیږي.
طالبي نصاب کې پکار وچ دی وي پکار وچ پوهنتونونو کې د غنی خان د پیژندنې شعبې وي. میډیا کې هم پاکستان کې څو ټلویزیون سټیشن دي په دې پروګرامونه کوي نه کوي پروګرامونه سیمینارونه په پکار وو. د دې یو بایوګرافي نه ده لیکل شوی، داسې یو کتاب په شکل کې. نو زما په خیال کې ډېر کار مونږ ته پاتې دی خو زما یقین دی چې نوي نسلونو کې چې کومه دلچسپي وي ما نو ما سره دا پیدا شي چې دا کار وکړو انشاءالله وشي.
غنی خان د ورپېخې ناروغۍ له امله د 1989 زیږدیز کال د مارچ پر 15 د پېښور په لیډي ریډنګ روغتون کې ومړ. نوموړي په یو شعر کې ویلي، ما مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خېشت کیسه ده، د جنون او د جانان د څه عجبه فلسفه ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په څحال دي
خوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پر جوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی موبجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
مشال رود غوگی او ردون کو درنگ شبیلا پر پختنخوا کی دماز پخین درینی موبجی کی دون کی دی د عبدالحی کاکړن با مهم خبرونه ورو د خبرونو رستوره ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه هم وړاندې کو نن به تاسو زمونږ د دغه روان خبرونه په پیل کې د ټوکو ټقالو خبرونه پام کوا هم اوره دغه شانتي په سیمایزو نړیوالو چارو را سره هم راپورونه شته هغه به تاسو ته وړاندې کو خو اړومبی ورزو عبدالحی کاکړ ته چې د دې وخت خبرونه
د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب الله مسعود په وجری کې د تورن پولیس افسر راو انوار د نیولو لپاره د دوشنبه تر ورځې وخت ورکړی دی نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د مقدمې تورېدنې پر وخت د سند پولیسو مشر دا خواست وکړ پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په کلا سیف الله کې په یو کور کې دننه په 14 کې له طالبانو سره تړاو لرونکي د یو ځای مولا په ګډون 5 کسان وژل شوي دي د ډیپټي کمشنر شفقت شاولی په خبره بیګا په دغه 14 کې تر لاسو زیات کسان زخمیان شوي دي د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې ډلې د جماعت الدعوة د پېښور مرکز دفتر تړل شوی مرکزی دفتر تړل شوی دی مشال ریډیو ته مارچ په 15 رسیدلی یو سند کې دا خبره څرګنده شوې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتو په نتیجه کې 45 پسوال وژل شوی او 3 نور ژوبل دي د دفاع وزارت په اعلامیه کې چین هم پرسوي راغلي چې د عملیات په ننګرهار کونړ پروان غزنی کندهار هلمند فراو یو شمېر نور سیمو کې شوی دي ناټو پر طالبانو ژغ کړی چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني د ناټو مشر ینس سټونټربرګ تر مازدیګر په برسل کې د غونډې په مهال ده افغان چارواکي وایي د کونړ په مانو گئی وانوګي ولسوالۍ کې ډرون حمله کې داعش مشکوک وسوال د وژل کېدو دعوه کوي د امریکا خزانه وزارت په 19 روسي وګړو او 15 روسي کمپنۍ نوې بندیزونه اعلان کړي چارواکي وایي دا بندیزونه د امریکا په سردارۍ کې انتخابات کې د روس د لاسوهنې او پر امریکا د انټرنیټي بریدونو په سر لګول شوي دي او د سعودي عرب ولي هیئت د مارچ 15 په دې خبره ټینګار کړي چې ایران اټومي وسلې جوړوي نو دوی به هم جوړوي
مهم خبرونه مورید او زمونږ همکار پامیر ساحل ځنی پاکستانی مطبوعات کتل دي نو هغه به تاسو ته اوس دغه مطبوعاتو مهمه برخه وړاندې کړي
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز په خپل ادارې کې د لاهور پر ځانمرګي برید باس کړی او وایي چې دا روان کال په هغه ښار کې لومړی ترهګره حمله وه چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ومنله د چهارشنبه پر شپه د لاهور له رایونډ سره نږدې پر امنیتي پوسته په ځانمرګي برید کې لس سرتېري ووژل او شاوخوا شل ژوبل شول تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې ویلي دا برید یې په پنجاب کې د خپلو ملګرو د وژنو د غچ اخیستو لپاره کړی ډیلی ټایمز لیکي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې په لاهور کې د پاکستان سوپر لیګ په نوم د کرکټ د شل اوریزه سیالیو لپاره امنیتي اقدامات مکمل کړي دي خو د تبلیغیانو د کلنۍ اجتماع له ځای سره نږدې پر پولیسو شوی برید ښیي چې وسلوال لا هم مهمو ځایونو سره نږدې د حملو وړتیا لري ورځپاڼې د تبلیغي جماعت د اجتماع پر وخت پر شوې حملې اندېښنه ښودلې او زیاتوي چې حکومت باید وسم اقدامات وکړي او مشکوکو ډلو ته د پیسو ورکولو یا نورو اسانتیاو برابرولو پر وړاندې باید هیڅ زغم ونه لري هلته د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې په خپل ادارې کې لیکلي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ په کراچۍ کې د ګذر ناروغۍ واکسیني کمپین پیل شو خو یو شمېر کورنیو بچیو ته د څاڅکو له ورکولو انکار وکړ دا په روان کال کې د پولیو دریم واکسیني کمپین و چې پکې روغتیایي کارکوونکو د پاکستان لاکونو ماشومانو ته له ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړل ورځپاڼه وایي واکسیني ډلې حیران وي چې ولې په کراچۍ کې خلکو بچیو ته له څاڅکو ورکولو انکار وکړ خو وروسته معلومه شوه چې لامل یې ویره وه روانه میاشت د سند په نواب شاه کې د شری خرابو واکسینو څلور ماشومان ووژل چې تر هغې وروسته په کراچۍ کې ځینې کورنۍ د ویرې ښکار شوې. روغتیایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د واکسینو له کبله هیڅ ماشوم نه مري. د نیوز ورځپاڼه زیاتوي چې دا ډول پیښې د پولیو ناروغۍ د ختمولو په لړ کې د پاکستان هڅې اغیزمنوي، ځکه چې حکومت اعلان کړی چې روان کال به هیواد له ګوزڼه پاک کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډن ورځپاڼې د هغو چینایي ښځو په اړه لیکلي چې له ګلګتیو بخنه غواړم اوریدونکو، د برطانیې ګارډین ورځپاڼې د هغه چینایي ښځو په اړه لیکلي دي چې د سړو سره بدونه کړي دي، خو دا مهال د سختریزۍ په تور په چینایي زندانونو کې بندیان دي. هلته وال سټریټ جرنال د افغانستان د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه د ائتلافي ځواکونو د کمانډان جنرال جان نیکولسن په څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. عبدالحی کاکړ د دواړو راپورونو مهمې برخې وړاندې کوي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکي چې تیره میاشت د ګلګت بلدستان د اسمبلی غړو غوښتنه وکړه چې چین دې هغه 50 چینایي ښځې خوشې کړي چې د دې سیمې له سړیو سره یې ودونه کړي دي. دوی ویلي چې چینی چارواکو دغه ښځې د انتها پسندۍ په مبهمه تور کې په زندان کې ساتلي دي. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په خپل رپورټ کې د ګلګت بلدستان د یو کس کیسه لیکلې چې هغه وخت پر یو چینایي ښځه مین شوی وو چې د کاروبار لپاره چین ته تللی وو. بیا له هغې سره واده وکړ، خو چینی چارواکو ښځه او اولاد له دې کس څخه په زور جلا کړل. دې سړي د خپل اصلي نوم نه څرګندولو په شرط ګارډین ورځپاڼې ته خپل کیسه کړې ده، او ورځپاڼې هغه د احمد علي په بدل نوم یاد کړی دی. نوموړي ویلي چې د چینی چارواکو دا ګام بې معنا دی، موږ شتمن وو او زما میرمن یوه کورنۍ ښځه وه، خو اوس مو کور وران شوی دی. چین د یوغور چې پکې مسلمانان اوسېږي پر ناارامیو ځیرک نظر ساتي. په 2014 کال کې چې کله مشکوکه ترګرو 90 کسان په چړو ووژل، له هغه وروسته حکومت د چیانګیانګ پر سړیو د ژیرو پرېښودلو او پر ماشومانو د محمد نوم ایښودلو بندیز لګولې دی. د راډیو فری ایشیا یو رپورټ وایي چې په دې صوبه کې 1,00,000 یوغوري مسلمانان د بیا زده کړو په کیمپ کې په ډیر خراب حالت کې ساتل شوي دي. بلخوا وال سټریټ جرنال وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو کمانډان د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د افغانانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې راتلونکي په شکې دودي. جان نیکولسن خبر اعلان تول چې دوی اوس په داسې یو حالت کې دي چې روغې جوړه او د خپل کمپاین هدف پر یو وخت ترلاسه کولای شي چې د دوی لپاره ډیر مهم دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې پخوانیو چارواکو او کارپوهانو د اندېښنې ښودلې چې د مذاکراتو لپاره امریکا د مناسبې سفارتکاري وړتیا نه لري. ځینې بیا په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ریکس ټیلرسن له لوري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د عہدې د ختمولو د فیصلې حواله ورکوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د خبرو اترو د لارې د افغانستان د 14 کلنې جګړې ختمولو هڅې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر غنی به د سږ کال په پای کې له پارلماني ټاکنو سره مخامخ شي. د په داسې حال کې هم دی چې پر امریکا فشار دی چې د ډونالډ ټرمپ د تګلارې په وسیله د افغانستان په اړه یو څه پرمختګ ښکاره کړل شي. د 13 اگست په میاشت کې په تګلاره کې اعلان شوی و چې افغانستان ته دې نور فوجي سلاکاران ولېږل شي او تر هغو دې هلته وي تر څو حالات سم شوي نه وي. ولسمشر ټرمپ افغانستان ته 4,000 نور فوجیان ولېږل چې هغه له هغو 10,000 فوجیانو سره یو ځای شول چې وار له مخه هلته وو.
عبدالحکر نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي داسې ښکاري چې روسیا په انګلستان کې د استخباراتو د یو پخوانی ایجنټ داغه پر لور بخنه غواړم اوریدونکو او داغه پر لور د کیمیایي ماده په کارولو کې لاس لري. دغه راپور مهم ټکی د احمد تکلو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سیخکاری چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د یو پخوانی مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه منی کې د آیرلند له صدراعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برطانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې ظاهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوي دي. سکریپال او د هغه لور یولیا دولس ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برتانوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولی شي. ښاغلی ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي که نه، په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
همداسې ښکاري. ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړې او موږ په دې اړه ژور بحثونه وکړل. دا یو خوشینونکی حالت دی او داسې ښکاري چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري. دا کار باید نه وای شوی، خو موږ دې مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډېره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنونکو عمل په سترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. د دې هیوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته کلونو کې دا لومړی ځل دی چې له دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لور یې چې د روانې مارچ میاشتې په څلورمه نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ پراته بې سده وموندل شول، له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژون کې عمدي حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شنډونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ جوړ کړی و تړلې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
ایکسپریس ٹریبیون رسپان لکھلی د ایٹمی انرجی نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو د پاکستان په سفر کې مختلف ایٹمی تنصیبات لیدلی او د امنیت په اړه اطمینان ښودلی. رسپان لکھی نوموړی د پاکستان د ایٹمی مرکزونو له امنیتی اقداماتو متاثر شوی او ویلی دی چې هغه هیواد د سوله ییزې ایٹمی ټیکنالوژي پر استعمال پوهیږي. د دغې لیکنې مهمې برخې ملیحا امیرزاده وړاندې کړي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانہ لکھی در ایٹمی توانائی نڑیوالے ادارے آئی اے ای اے مشر یوکیا امانو د پاکستان د ایٹمی تنصیباتو د معیار ساینه کړي. نوموړی دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې په نړۍ کې د پاکستان ایٹمی وسلو د خوندیتوب په اړه نیوکه کیږي. رسپانہ لکھی د ایٹمی انرژي نړیوالے ادارے مشر یوکیا امانو د درې ورځنی سفر په وخت په کراچۍ کې یو سیمینار ته ویل چې پاکستان د سولایز ایٹمی ټیکنالوژي په استعمال کې تجربه لري. د ایٹمی توانائی د نړیوالے ادارے مشر د پاکستان د سفر پر مهال د زینو ایٹمی تنصیباتو دوره وکړه. نوموړی هغه ته په اشاره ویل دا واضح ده چې پاکستان په دغه کار پوهیږي او په هلرونکو کسان دغه دند لپاره ګمارل شوی دی. نوموړی ویل چې ایٹمی ټیکنالوژي په امروزه ژوند کې ډیر مهم رول لوبوي. رسپانه لیکي چې یوکیا امانو په خپل سفر کې د مختلفو روغتیايي مرکزونو دوره هم وکړه او ویل چې په پاکستان کې طبي کلینیکونه پرمختللې دي. نوموړی همداراز ویل چې د ایٹمی انرژي نړیوال سازمان له پاکستان سره مرسته کوي چې د سرطان په ناروغي د کنټرول قومي پروګرام جوړ کړي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د ایٹمی توانائی نړیواله ادارې مشر په پاکستان کې د کې 2 او کې 3 ایٹمی مرکزونو دوره هم کړي چې دا جوړېدو په حال کې دي. د هغو ایټمی مرکزونو دورې پر مهال یوکیا امانو ویل چې پاکستان د ایټمی تنصیباتو امنیت او خوندیتوب ساتلو لپاره له ډېر احتیاطه کار اخلي.
ملیحا مرزاده واج د ایکسپریس ټریبیون د راپور مهم ټکی وړاندې کول او د ناټو مهمی منشي د طالبانو څخه غوښتي چې جګړه ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ینز ستولتنبرګ پرون په برسلز کې خبري غونډې ته وویل د افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز ډیر واضح او بې له شرطه دی. په دغه اړه باندې نور معلومات د احمد تکل پر راپور کې وو.
د ناټو عمومي منشي وایي چې یو شمیر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز ته د اشاره په ترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو تکینی.
We welcome that President Ghani
د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بېله کوم قید و شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لاره ومني. که ټول طالبان نه وي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمیر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره وو. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ. پوهیږو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناټو تیر کال وپتیله چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 14,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا 3 اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید و شرطه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېننی نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2,113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
اوردون کو بخښوي زموږ د ونیز خبرونه پام کوه. د خبرونه تاسو د پاره امان الله نصر وړاندې کوي.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو در اختیار و دروغ و پمابین کی را گیرو ځوانان او سپینګرو کله خمیرو او کله پتیرو اوریدونکو دا ګورګین مرچکی دی چې خپله خبر نه دی چې ځناور دی او که سړی دی، آس دی که غویی دی، اوږد دی که لنډی دی، بس مختصره دا چې د ده څټی دی او د هغوی سوټی دی. او که تاسو غواړئ چې څټ له سوټي او ځان له پیري نه وژغورئ نو بیا دروغو ته زور ورکئ. ولی چې په ملک ناپرسان کې چې هر څوک رښتیا لیکي، رښتیا وایي، رښتیا ګوري او رښتیا اوري، نو ریډیو به یې بنده، ټي وي به یې چاک وي، سر به یې پری او بنګړي به یې مات وي. ځکه نو ورکئ زور دروغو ته. که حکومت ته پوس وکړو چې څنګه یاست هلکه، ورته زنده باد، ایوریتینګ از اوکې، نه غم شته نه جنګ، خوښ خوشحاله یو، نه محتاج نه قرضدار یو، بجلی هم شته، روپۍ هم ډیری، ګاډۍ هم ډیری او ریل ګاډۍ مو هم په سپیډ روانه ده. او که چېرې اپوزیشن ته پوس وکړو چې څنګه یاست، ورته ایوریتینګ از رانګ، نه اوبه شته نه روټۍ، نه گیشته نه بجلی نه ڈالر شته نه روپه او نه رکشه شته نه بگه او که چه ده آزاده پخته نه وگه ورتاوه ارخوا اوبه اوبه دی او ارخوا روتی روتی ده عجب آزادی ده دوبای دوبای وطن شو او رکشوی تری نیستی ده بهترین آزادی ده نه جنگ شته نه جگره و هر خواه تا خوشحالی ده یاره ویری گود آزادی ده روزگار دومره دیر شوه نوکری او نوکری ده یاره عجب آزادی ده پا تن تن آزادی ده پا هر کور که روشونه او بسیار بریانی ده سجی او آزادی ده دا ترانه وایا هو دغه ترانه وایا په ریډیو کې به دي خبرونه وي په ټي وي کې به دي پروګرامونه وي او ډک به دي جیبونه وي او دغه رنګ یو کامیاب کس مونږ را غوښته دی سټوډیو ته تو تا کور سره ده ورته غوږ او سپږمې شئ د دوی درنې سورنا او توپو او وینا
نا تما تا داو وایا چه تاسو دا دروغ وایا ستا خیر ولی
نو ستا سخیل ده ریختیا وایو سا پیڑی اخرو لطی برداشت کو پا ملکی ناپرسان کی
اخه تاسو دا دروغ زده کڑی دا چانه دی
د خپل پلار لگنجا کو پرینا او د نکل سیری صدرینا
یو 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 دا سڑی سوای دا پلار لصدرینا
او د ور نکل نړیدلی کوټی نه د کاکاجی له کړوپی کړوپی ګاډی نه او د میاجی له سوځلی کورتی نه
اوهو دا سړی څه وایي
دا سړی بالکل صحیح وایي زما پلار ډیر رښتیا ویل دالته به د ده د رښتیا ګپه وه او هلته به په سټ کې لته وه دلته به د ده د رښتیا ویلو او هلته به وهلو ټکولو بیچاره دومره وهلو ټکولو خوړو چې په ملا ټیړه او په سر ګنجه شو او آخر کار د یو دروغجن وزیر چمچه شو
د دروغجن وزیر چمچه شو او بیا
بیا نو یو پنځلس واره دلته او هلته لوټه شو دومره د حرامو مال یې وخوړو چې ښه اټه کټه شو لکه غوا دومره موټه شو
ولی نو نه ونیول شو پولیس عدالت نیب
سو واره تخته شو ونیول شو خو بیرته رایله شو
هغه څنګه
بس چې څومره مال یې خوړلی و هغه ټوله ترېنه ډیله شو بس بیا نو د ټولو د سترګو تور او د زړګي ټوټه شو نیم شلغم نیم پټاټه شو نیم بسکوټ نیم پراټه شو نیم جوډو نیم کراټه شو
اوهو آخر څه وشو
بس یوه ورځې ډیر خوړلی و نیم ټوپ شو نیم ټومبه شو نیم آس شو نیم ټانګه شو تر سټیج کته رایله شو وفات یې پر تړه شو چکه یې په چکه شو او بیا نو شهید یې جلسه شو
چلو شکر دی چې د دې دروغجن نه مو ځان خلاص شو
وای ځان مو ترېنه خلاص شو ځان دې چرته خلاص شو او بدبختي دا ملک ناپرسان دی چې یو مري شاته څوارلس نور پرېږدي هغه هم پرېښودل
څوارلس شاته پرېښودل څه مطلب
بچان یې درخیم دوی بیچارهګان خو یا میټریک پاس یا فیل دروغجنان وي چې دروغ وایي کله کله انسان پې پوهیږي چې لالا دروغ وایي خطایي فایرنګ کوي یا ډرمان ګیلوي بچان خو یې د لندن او امریکا نه پی ایچ ډي کړي وي نو چې یو د هغه ځایونو ولایتي ډیګري شي او بیا زموږ د لاهوري دروغ بازاري شي او دروغ هم نیم په اردو او نیم په انګریزي شي نو څوک په پوهیدای شي که نه
نو ستاسو مطلب دا شو چې آینده به مونږ خپلو بچیو ته دروغ ورخیو
بالکل سل په سله که غواړې چې ماشومان دې د دوو وختو روټۍ وګټي له تندې او له لوږې مړه نه شي د دوو کسانو په مجلس کې خړ او پړ نه شي نو بیا یې ورداخل که د دروغو پوهنتون ته چې ترېنه جوړ شي پروفیسر یې دروغجن روانه شي د کامیابۍ انجن او خرڅ یې شي منجن که صفا وي که چنجن
اخه تما ته دا ووایه چې په کور کې د خپلوانو سره هم دروغ ویل پکار دی
کمال کوي دا غوی سره خطر ټولو ډیر زیات پکار دی. اوله درسګا خو غدا کور ودانی ته بد تنخال نه وای ته تکو کنه د دې په لاسونو به د سرو زرو بنګړي او په غاړه د زرو امیلو نوي او ستا به خالی جیبونه وي. هاو پلار ته به د بانک بیلنس حال نه ورخه. د مور مخې ته به کورودانی ته پر بریتو لاسونه تیروي او په کمره کې دننه به د کورودانی لاسونه ورمچوي. ډرامې به کوي او د ژوند ورځې او شپې به تیروي کنه توتکو.
او بهر بیگانه خلګو او تر بران ته بس دروغ وي.
بس غټ غټ وای. ورته والله جرمنی نه مې کنټینران را روان دي، له لندن نه مې جهازونه را روان دي، پرون له جاپان راغلم موټران مې رانیول، نن آسټرېلیا ته روان یم موټر سایکلان وړم.
موټر سایکلان او آسټرېلیا؟
دروغ دي، توپونه دي. ولې کم پیسې پې لګېږي؟ زمون خلکو ته چې څومره لاپی وای هغومره به دوی ستا عزت کوي. او کچیر تاریخ تیال ورته ووایه چې کار نه لرم، روزګار نه لرم، په کور کې غوړی او بایر کالی نه لرم، نو ټوله به درنه زغلي.
یو یو ولې به زغلي؟
وای چې پور رانه ونه غواړي.
دا راته ووایا چې په عشق او محبت کې هم دروغ ویل پکار دي، خدا گناه ده.
تو تکو عشق او محبت پاته چیرته دی؟ کاروبار دی، دکانداری ده. ته یقین وکړه دا مې شپاړه سمه معشوقه ده چې زه یې پرېږدمه.
یو یو خوارسی ولې پرېږدې؟
تو تکو زغه د دلیپ کومار او شاهرخ خان د فلمانو معشوقه غواړم چې د کروڑپتیانو خلکو اکلوتی لورانی بوي، او بیا به د یو پروڑپتی په محبت کې لکور نه د خپل مفلس عاشق سره په موټر سایکل فرار شوله، او بیا به د درو کوچنیانو وروسته د مور او پلار سره راضینامه وکړله، او د خپل کنګال سړی نه به د بنګال شاهزاده جوړ کړو. ما خو هغه معشوقه غوښتې تو تکو، خو زما په قسمت کې هغه دروغجنې جنکۍ راغې چې وای پلار مې عرب پتی ده او مور مې کروڑ پتی ده.
نو ولې بیا به هغه عرب پتی یا کروڑ پتی نه و؟
پلار یې عرب پتی و خو هغه پیسو والا عرب پتی نه و.
نو بیا
مور یې عربۍ وه او په هندي کې پتی خاوند ته وای، نو خوشو عرب پتی، بلکې د عربۍ پتی.
او دا مور یې بیا څنګه کروڑ پتی وه؟
اوهو په اردو کې پتی د چایو پانو ته وایي. مور یې شل کیلو تورې پاڼې او پنځوس کیلو شنې پاڼې درلودې، نو خوش وه کروڑپتی.
او اوس ملګرو که تاسو هم غواړی چې د پروړ پتیانو نه کروڑ پتیان شئ، نو بیا راووی زنګ، ځکه چې په سټوډیو کې تشریف لري مستر دبنګ دبنګ دبنګ. مستر دبنګ صاحب، مستر دبنګ صاحب، وام په ګرد ژوند مې یو لک روپۍ په یوه ځای نه دي لیدلي، ته واسه په کروڑ په کیسمه؟
چمچګیري ته زور ورکه بچکا، د یو ښه بې ایمانه ټیکهدار یا بیا د یو غټ رشوت خور اوالدار یا بیا د کشتم د ګودام د چوکیدار سره رشته داري جوړه که، ډېر ژر به له کک نه لک، له لک نه کلک پتی شې. او
مستر دبنګ، مستر دبنګ، وام سړی مې د واده د مخه راته وویل چې زه عرب پتی یم، او زه اوس په خبره سوم چې عرب پتی خو پرېږده، هغه خو کک پتی لا هم نه دی.
بیوقوفی، د کم سړی چې ستا رنګ غیبتی ښځې وي چې د خاوند حال ریډیو ته ورکوي، د باهر جنگ کور ته دعوت کوي، د هغه سړي نه لک پتی خو نه شي جوړېدی، البته سپک پتی ضرور جوړېدی شي.
مې
مستر دا بنگ زیبا و مستر دا بنگ زیبا نه دکان لرم نه مکان لرم دری جنگی را خزی او اتل سالکان لرم تو عزیم کرور پتی شما و کبا تینگ پتی شما
یره تتینت پتی خو کیده شی کینگ پتی نشی کیده زکه چی کینگ پتی هغه خلق کیگی چی با هر کار لری هم روزگار ستا خو ټول وخت اندر استعمالیگی د خزو جنگ د بچو زنگ سبزی و بادرنگ هاو پام کوا جوند پا پام کوا کلان دی راغلی نو ټولو ته سلام کوا هاو بچو پام کوا پام
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه موږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانې پولیس والا قضا ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
موږ ته دومره اجازه پېښ چې موږ یو چرچ وو آخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګودوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرل چټونه دي په هغې باندې م اقلیتونو ته ټکټ ورکوي
د بلاسټمي مونږ پخپله دا اوچت کړي دي پارلمنټ کې
دا هر څه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نهه نیمې بجې